دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې څلور او کابل کې درې نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې چې روغتیا او درملنه نومیږي، زپامیر ساحل درته پکې هرکلی وایم. اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په روژې کې د ښه صحت او د دایمي ناروغانو لپاره په روژه کې د احتیاطونو پر موضوع غږیږو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک پوسټ لیکلی دی، تاسو کولی شئ چې هلته راته له موضوع سره تړلې پوښتنې ولیکئ. وروسته بیا ټلیفونونه هم کولی شئ، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند عبدالحی کاکړ.
په قبایلي ضلعو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره انتخابات د جولای پر دومه نیټه کېږي. نن د روژې له پیلېدو سره سم په قطر کې د امریکایي مرکچیانو او طالب استاذو منځ روانې خبرې اترې جنډې دلیدي. د ناټو سرمنشین په داسې حال کې د ترکیې سفر کوي چې له روس څخه د میزایل نظام اخیستو د پلان پر سر د دې اتحاد د دوو هیوادونو امریکا او ترکیې ترمنځ اختلافات زیات شوي. او سم د خبرونو تفصیل، په قبایلي ضلعو کې به د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره انتخابات د جولای پر دومه نیټه کېږي. دا اعلان نن د پاکستان انتخاباتي کمیشن وکړ. کمیشن وایي د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو 14 سیټونه دي چې انتخابات به د جولای پر دومه وي. د کمیشن خبر پاڼه وایي کاندیدان به له ریټرنینګ افسرانو سره د نامزدګۍ کاغذونه د مۍ له 9 بیا تر 12 پورې جمع کوي. د نومول شوو کاندیدانو نمونه به د مۍ پر 12 خپریږي او انتخاباتي نښه به د مۍ پر 13 ورکول کېږي. خبر پاڼه زیاتوي د ریټرنینګ افسران لخوا د نامزدګۍ کاغذونو منلو یا ردولو پریکړې پر ضد امیدواران د مۍ پر 22 اپیل کولای شي. په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر یو مخکښ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او دغه پر 12 ملګرو مقدمه درج شوې ده. ضلع پولیس افسر ضلع پولیس مشر کفایت الله وزیر د استخباراتي رپورټ ټونو پر بنیاد د پی ټی ایم د مخکښانو خلاف د میرعلي پټانه کې د مقدمه درج کړې ده. د مشال رادیو خبریال د چارواکو د ځایي چارواکو له خولې د دی اف آی آر پخلی کړی دی چې پرون درج شوی. په اف آی آر کې کړل شوي چې دوی لروبر یو افغان ناری والی په یی جو دهشتګردی اس کی پیچه وردی ہے او د ریاست پرزیدی اولس پارولی. په مقدمه کې ولسوی د رواني میاشتې پر لومړی نیټه د شوا تحصیل کابل خیل کام ټول تبرونو او د پښتون غورین غورزان غړو د کرم تنګي ډیم جوړول پرزیدی غونډه کړې و چې په کلی وزیر ریاض خان او قاسم خان په خپل ویناګانو کې اولس ته پاکستانی فوج پرزیدی په بغاوت را پارولی. علي وزیر ل وی ای او دیوا رادیو سره په خبرو کې پخلای کړی چې مقدمات درسوي خو نوموړي ویلي د غونډې د پی ټی ایم نه و بلکې د وزیر کام یو او لوی جرګه و د کورمتنګي ډیم پر ضد و ځکه چې هغه په وینا د ډیم له جوړېدو سره د شوا تاثیر په لکونو خلک اغیزمن کیږي. په باجوړ کې د پولیو کارکونکو وژل شوی دي. چارواکي وایي عبدالله جان بیگان باجوړ د تڼي ماموندو په سیمه کې نامعلوم وسوال وشلې. د باجوړ صحت محکمې مشر ډاکټر وزیر صافی نن مشالې ډول معلومه نه ده چې هغه چا وشلې دي. دا عبدالله جان ور ابراهیم خان مشال ریډیو ټول چې د دوی له هیڅ اثر هیڅ کورنۍ دښمنه نسته. نن د خبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې لومړی روژه ده. د پېښور په قاسم علي خان جومات کې مفتي شهابالدین پوپلزی بیګام اخستنې وی غونډې ته ویل د دوی شهادتونو په بنیاد پریکړه شوې چې لومړی روژه به د مۍ پر 15 وي. بلخوا د پاکستان روی تلال کمیټي مشر مفتي منیب رحمان تیر مخصن په کراچۍ کې تر غونډې وروسته وویل هغه د پاکستان د هیڅ یو ځای د روژې د میاشتې د لیدلو شهادتونه نه دي ترلاسه کړي، نو لومړی روژه به د مۍ پر 15 وي. نن د روژې له پیلېدو سره سم په قطر کې د امریکایي مرکچیانو او طالب استاذو ترمنځ روانې خبرې اترې جنډې لیدل دي. د طالبان د قطر سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په ټویټر پاڼه لیکلي چې روژې په لومړۍ ورځ خبرې اترې دروي، خو د پوینا په راتلونکي ورځو کې به بیرته پیل سي. نوموړي پرون ای اف پی اژانس ته ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې د ټاکلو پر سر خبرې اترې له خنډ سره مخامخ دي. له افغانستانه د ځواکونو پر ایستلو تر سلا کېدو له مخه امریکا له وسلوالو د امنیت ضمانت ډزبندي له افغان حکومت بین الافغاني او نورو افغان استاذو سره د مذاکرات په ګډون نورې شمنې غواړي. طالبان وایي تر څو امریکا د ځواکونو مهالویش اعلان نکړي تر هغو یا څه اقدامات نه کوي. د خوست د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست یو چارواکي وشال سوی دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي اداري مدیر مبارک شاه بیګام مشال ریډو وبخشي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي اداري مدیر مبارک شاه بیګا نه پیژندلو سوال وشلی. نن د خوست د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس محمد عارف احمد مشال ریډو ټول د یاد ریاست اداري مدیر خپل کور ته نږدې د اسماعیل خیلو او مندوزی یو لسوالیو اړوند د سنځیو کلی کې وشل سوی. د ناتو سرمنشي نن داسې حال کې د ترکیې سفر کوي چې له روس څخه د میزایل نظام اخیستو د پلان پر سر د دې اتحاد د دوو هیوادونو امریکا او ترکیې ترمنځ اختلافات زیات شوي دي. پرون د ترکیې له سرکاري اژانس انادولو سره د مرکې پر مهال جنرال یانس سټونټربرګ وویل هغه لمځکې فضا ته د ویشتونکي د روس اس 400 میزایل سیستم په اړه د واشنگټن او انکرې ترمنځ روانو خبرو اترو هوست افزای کوي، خو هغه د ترکیې لخوا له امریکا څخه د پیټریاټ میزایل سیستم ترلاسه کولو د امکان هرکلی وکړ چې دا د نا یو اشاره ده چې دی به وکړای سي د ترکی مشران وهڅوي چې د اس 400 پاړه په خپل دریز باندې لسره غور وکړي. سربیره پر دې چې واشنگټن فشار زیات کړي، خو د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په وار وار ویلي چې هغه به د اس 400 له معاملې پټشانه سي. په نړۍ کې لس لکه ژوي د فنا کېدو له بېساري خطر سره مخامخ دي. دا خبره نن ساینسپوهانو په خپل یو تاریخي ریپورت کې کړي چې د روس، امریکا او چین په ګډون 130 هیوادونو منظور کړی دی. ریپورت دې نتیجې ته رسیدلی چې د نړۍ په اقتصادي او مالي نظام کې د پراخ بدلونونو په صورت کې ایکو سیستم یا ماحولیاتي نظام پر ځای ساتل کېدای سي چې دا د بشري ټولنو د نابودۍ له سرحده راګرځولو لپاره ډېر مهم دی. په دې ریپورت کې د اقتصادي ودې د پرله پسې تکل له کبله پر آب هوا سوی اغېز هغه مهم لامل بلل سوی چې اثری انساني تعذیب ته زیان رسولې دی. ریپورت ته د نړیوالې څېړنې نوم ورکړل سوی چې د 500 یو سل 15 کارپوهانو لیکلې څېړنه وایي چې د نړۍ په 80 میلیونه بوټو، حشراتو او ځناورو کې 10 میلیونه له فلان کېدو سره مخامخ دي چې پکې ځینې به شایي په راتلونکو څو لسیزو کې له منځه ولاړ سي. خبرونه پای ته رسېدل. له اوسم د موسم او کرنسي حال سراج سهیر درکوي.
نن د ګل پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپیه 80 پیسې غسل کیږي او په 1.30 روپیه 30 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.20 روپیه 80 پیسې او په 1.30 روپیه 80 پیسې. یو یورو په 1.55 روپیه 80 پیسې او په 1.55 روپیه 30 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 30 روپیه 80 پیسې او په 30 روپیه 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 30 روپیه 80 پیسې او موسمیاتو محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 22، بنو کې 30 او 25، ژوب کې 30 او 45، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی ګریډ وي.
روختیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې موزه په امیر ساحل هر کله کوم اوردونکو روزه راغلي او دا هغه میاشت چې پکې اکثر د احتیاط نه کولو لکبل ځنې خلک له روغتیاي مشکلاتو سره مخامخيږي. نن په خبرونه کې پر دې موضوع غږیږو چې تاسو څنګه کولای شئ چې په روزه کې خپل صحت ښه وساتئ او ورسره روزه هم ونیسئ. پروژه کې د خوب او ډوډۍ خوړلو وختونه بدلیږي چې دا د انسان د بدن پر افعالو هم اثر کوي، خو هغه څه شیان او کارونه دي چې که تاسو ورباندې عمل وکړئ نو پروژه کې روغتیایي حالت سم پاتې کېدای شي. د اوړي پروژو کې د تندې پر موضوع هم غږیږو. د دایمي ناروغانو، زړو خلکو او حامله ښځو یا ماشوم ته د شیدو ورکوونکو میندو پر صحت هم غږیږو او په خپرونه کې مې د یوه دینی عالم نظر هم راخیسته دی. د روژې د طبي اړخ پاړه د پښتنو جواب لپاره ډاکټر محمد عرفان الله را سره دی. د پېښور د بډویر په شهید ګړې کې د سمایل اگین په نوم روغتون یا هسپتال لري، هلته ورتللی شئ او مشوره ورڅخه غوښتی شئ. کولی شئ چې په خپرونه کې را سره برخه واخلئ. د برخې اخیستو لپاره یوه لار فیسبوک ده، هلته مې درته پوسټ لیکلی دی. له موضوع سره تړلې پوښتنې راته ولیکئ. بله لارې ټلیفون ده، د ټلیفون شمیرې په دې خبرتیا کې واورئ.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي
په سکایپ هم راته زنګ وهلی شي.
پته مو ده مشال رادیو.
تر څنګ یې د مشال د فیسبوک پاڼې پر میسنجر هم راته لیکلې پیغام پریښو دی شي.
اوردونکو لدې سره سره موږ د مشال رادیو اپلیکیشن هم لرو. دا اپلیکیشن چې تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ یا ښکته کړئ نو کولای شئ چې بې له خنډو ځنډه د مشال رادیو ټولو مطالبو ته که هغه لیکلي ویډیوي او که غږیزي لاسرسی ولرئ. په دې اپلیکیشن کې یو داسې ځای هم شته چې هلته تاسو د خپلې خوښې شیان پکې ټاکلی شئ او یوازې هملته یې بس بیا ساتلی شئ او لیدلی شئ. مشال رادیو اپلیکیشن به څنګه ډاونلوډ کوئ د دې لپاره دا خبرتیا واورئ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
ډاکټر صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم جناب. ډېره مننه.
څنګه تاسو؟ ښه جوړ یاست؟ په خیر یاست؟
شکر دی د الله پاک احسان دی.
صحت مو ښه دی؟
الحمدلله ډېره مننه.
ډاکټر صاحب لدی مخکې چې زه د روژې په طبي اړخ باندې له تاسو سره خبرې وکم او په دې کې د احتیاطونو په اړه باندې او دا موضوعات چې ما ذکر وکړ، زه غواړم د یو دینی عالم نظر هم خپور کړم اوریدونکو لپاره چې دین د اسلام دین څه دریځ لري. مفتی ذاکر الله ذاکری صاحب چې دی هغه په شارجه کې د دینی لارښود په توګه باندې کار کوي او لدې څخه مې دا پوښتنه کړې ده چې د ناروغانو په اړه باندې اسلام څه نظر لري او د دوی لپاره د روژې څه حکم دی. نو ډاکټر صاحب راځي چې دا واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. د مریضانو په حق لا ورونو پوښتنه کړې ده. هر هغه مرض چې د سړی کچیر روژه ونیسي هغه مرض زیاتیږي، او یا هغه مرض چې دی زیاتیږي خو نه، خو د دې چې کوم د روغتیا د پاره او د رغیدو د پاره وخت ټاکلی دی، دغه وخت نه زیاتیږي، هغه وخت اوږدیږي، او یاد شي چې د انسان د تلف او د هلاک سبب ګرځيږي. په دې صورت کې د انسان تروا دي چې روژه اخري. خو دې خبرې ته باید فکري چې کوم متخصص ډاکټر دا خبره ورته وکړله که تا چیرې روژه ونیوله نو د روژې په نیولو باندې ته یا د مرض حتمي توګه باندې زیاتیږي او یا د شفا وروسته کیږي، زر شفایاب کیږي نه، او یا مثلا د مرګ خطر دی، نو په دې حالت کې د روژه نیول شرعاً حرام دی، جایز نه دی، او د طبیب او د ډاکټر په خبر باندې ورته عمل کول واجب او ضروری دی. او کچیر داسې چې متوسط حالتی مثلا کولی شي چې دا په ډیره سختۍ سره روژه ونیسي، یعنی سختی ور باندې راځي خو نه مرض ور باندې اوږدیږي او نه چې د هلاکت ته رسیږي، نو په دې صورت کې د ته اختیار دی چې دا انسان یعنی روژه نیسي او که روژه خوري، ځکه دا هم مریض دی او مطلق مریض لپاره افطار شرعاً روا دی، په هغه کې کوم مشکل نشته دی. خو که چیرته ډاکټر ورته وویل چې روژه نیول تا ته حتمی ضرر رسي، نو په هغه صورت کې د روژې نیول په ده باندې صحیح نه دي او ګناهګاریږي په هغې باندې. دا د مریض په باره کې. بیا مرضونه په دوه ډوله دي. یو هغه مرض دی چې هغه وختي مرض وي. وختي مرض چې کله په انسان باندې راشي د رمضان شریف په میاشت کې، نو هغه دپاره رخصت د افطار شته دی په هماغه شرایطو کې چې یا مرض زیاتیږي او یا شفایابي او روغوالی سړی رسته کیږي او یا چې د مرګ یا د تلف د عضوي سبب ګرځيږي، نو په دې صورت کې ورباندې واجب دي چې روژه ماته کی او بیا د دې روژو قضا راوړي. یو هغه انسان دی چې د هغې مرض نه جوړیږي، مرض د هغې د ژوند سره دائم دی، تر څو چې ژوندی دی هغه مریض وي او داسې مرض ته روژه نیول نقصان رسوي، نو په دې صورت کې د لپاره روژه خوړل روا دي او دا به د هغه ځینې فدیه ورکوي. دا د شیخ فانی په حکم کې دی. شیخ فانی هغه انسان ته وایي چې هغه مثلا ډیر سپینګیره شوی او روژه هغه لپاره ډیر د مشقت باعث وي، نو هغه انسان لپاره بیا دا حکم دی چې هغه به روژه نه نیسي او د هرې ورځې به دا فدیه ورکوي. د فدیې مقدار دا دی: من اوسط ما تطعمون اهلیکم، چې کوم تاسو خپله خوراک کوئ په خپل کور کې د هماغې په اساس باندې تاسو فقراو ته سحر او ماخام دو وخته ډوډۍ ورکوي. وما علینا الا البلاغ المبین. مفتی ذاکر الله ذاکری د عرب اماراتو متحد څخه د اوقافو د مفتی په توګه.
ډاکټر صاحب، موږ سره د مفتی ذاکر الله ذاکری صاحب بله خبره هم شته دی، د حامله ښځو او د هغه میندې چې شیدې ورکوي ماشومانو ته، د هغو په اړه باندې اسلام څه حکم لري؟ دا به هم واورو.
سمه ده.
صحیح دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دے محترم او گران ورور پختنه کړی دا چې امیدوار او باردار خزه او یا هغه خزه چې کوچنی او ماشوم ته شیدې ورکي هغه لپاره د روزي خړل روا دي کنه. دا چې خزه چې کوچنیان ته شیدې ورکي ماشومان ته پی ورکي او یا دا چې خزه چې هغه امیدوار ای د دوی لپاره شرعاً روا دي چې هغه روزه ونه نیسي، ځکه چې په هغه یو صورت کې چې حامله خزه نو هغه تکلیف ورته ورکول کیږي او ممکنه ده چې د هغې په بچی باندې د دې له کبله منفي اثرات مرتب شي، نو دا یو شرعي عذر دی. په دې خاطر باندې هغې لپاره جایز دي چې هغه افطار وکړي او هغه روژه ونه نیسي. پاتې شوله هغه ښځه چې ماشوم ته شیدو ورکوي نو هغې ته هم روا دي چې روژه ونه نیسي، ځکه د روژې په نیولو سره او د مسلسل تندې او ولګې له کبله ممکنه ده چې د ماشوم غذا کامله نه شي، او د ماشوم غذا دا یو حق دی د هغه چې هغه ته شیدو ورکولی شي. په ښځه باندې دا حق دی او دا مسئله شرعیه ده چې د بنده حق د الله جل جلاله په حق باندې مخکې دی، نو په دې خاطر باندې هغې ته هم روا دي چې هغه روژه ونه نیسي، روژه وخوري افطار وکړي او بیا وروسته څه وخت کې چې دې ته موقع په لاس ورشي قضا راوړي. که چیرې داسې چې مثلا یوه ښځه یې هغه د میاشتني مرض په سبب باندې یا مثلا د ماشوم د ولادت په وجه باندې یا که ماشوم ته د تی ورکولو په سبب باندې چې وروسته پسې بل ماشوم زر کیږي، هغه نشي کولی چې مسلسل د تیر روژې قضا راوړي او بله روژه پرې راشي، نو په دې صورت کې هیڅ مشکل نه دی چې څومره نیولی هدي ونیسي هغه نه بعد په آرام سره کله چې صحت اجازه ورکړله ودي نیسي. دا خبره پکې نشته، دا د الله جل جلاله لخوانه یو سهولت دی. پاتې شو هغه کسان چې هغه زاړه دي او په ډېر مشقت سره روژه نیسي، نو د مشقت د روژې هیڅ حکم خدای پاک نه دی فرمایلی چې تاسو مشقت سره روژه ونیسي او په ځان باندې مصیبت او مشقت راولي، بلکې الله جل جلاله فرمایي یرید الله بکم الیسرا، الله تعالی غواړي چې تاسو باندې اسانتیا راولي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوشش کوو تاسو خلکو اسانتیا راولي. نو دا سړی یا دا ښځه چې عمر یې ډېری ده، د شیخ فانی او شیخ فانی په حکم کې دي، دوی به فدیه ورکوي. څومره چې سرسایه موږ ورکوو هماغه فدیه ده، د هرې ورځ به فدیه ورکوي. الله تعالی دې موږ او تاسو د نیک عمل توفیق راکړي، او الله تعالی دې جزای خیر موږ تاسو ټول ته راکړي، او خدای دې د ښو کارونو د اتباع موږ توفیق راکړي.
ښه ډاکټر صاحب، دا خو د مفتی ذاکر الله ذاکری صاحب خبرې موږ واورېدې کنه. له تاسو څخه هم پوښتنه اوله دا ده چې په طبي توګه باندې په روژه کې د ښه صحت راز په چی شي کې دی؟
ډېره مننه پامیر صاحب. روژه کې د ښه صحت راز په دې کې دی چې موږ متوازن او د سبزیانو سچ پکې زیات وي داسې قسم خوراک وکړو د ماښام له لورې، او په پښمنۍ کې یا سبانری چې ورته موږ وایو، او په هغه کې کم خوراک وکړو، زیات خواږه استعمال نه کړو، کاغه روژه ماتی ټیم وی او کاغه د صاحب سبالاری یا پښمنی وخت دی او د شپه تورنیا کې کم از کم شپږو نه تر دولسو ګلاسو اوبه لازمی اوسکل شي. په دې توګه باندې مونږ په روژه کې خپل صحت قائم دائم ساتلی شو.
صحیح. او روژه چې د سیزنې دا د ډایټ یا د وزن کمولو طریقې دي مختلفې چې ډاکټرانو ور باندې کار کوي او رژیمونه دي د خوړو په هغو باندې ډاکټرانو څېړنې کړې دي او ویلي دي هغو کې اکثر دغو کې سیستمونو کې ځینې دا هم راځي چې روژه نیول چې دي هغه د بدني افعالو ته ګټه رسوي. نو فوراً چې زه اوس روژه ونیسم سهار پښلمینه او شروع شي زما ورځ شروع شي زما په بدن باندې څه اثرات کیږي د روژې په وخت؟
دا څه دا پامیر صاحب چې دا روژې په وخت کې اثرات خو به ډېر وي. څوک به غوسه محسوسوي، څوک به کمزوري محسوسوي، څوک به تنده محسوسوي. او طبي توګه باندې دې کې دا وي چې زمونږ کم زیاتی چربیان یا فیټس دي
هغه ولې کیږي؟
هغه ولې کیږي؟ دغه سي مېده چې دا دې ته د مې لپاره وخت ملو شي
میده آرام وکی بلاخر
آرام وکی دغه سی زمونږ په رګونو کې چې کم کولیسټرول جمع کیږي یا رګونو بندیدو چې کم عمل دی نو چې کله موږ روژه نیسو او بدن دې سره کمزوری کېدل شروع شي نو هغه چربیانې دننه نه ویلې شي او دغه چې کم سینوسس کیږي یا نور ډېر عوامل دي په سینسي توګه دا مختلف اصطلاحات دي هغه شی نه په ځای ودرېږي یا په شا لاړ شي او د دې په اوږده کې انسان ته فایده رسېږي. دغسې چې کله موږ د روژې لاندې را شو نو ما ارزو کو چې په بشمالی کې هم موږ ته کمه ډوډۍ خوراک پکار ده، البته اوبه همیشه دپاره زیات فراخ استعمالول پکار دي.
او د دې وجه څه ده؟
ډېرو اوبو وجه دا ده پامیر صاحب چې یو خو په ګردې چې کوم دی لکه تاسو ته مو ویلي دا دوه درې قسمه کار کوي، ری اپټیکنګ کوي، په بدن کې اوبه کمې شي وینه ټینګ کېدل شروع شي، چې وینه جم شي یا راټینګه شي نو د هغې د وجه نه فشار خون هم زیاتېدی شي او ګردې باندې بوج زیاتېدی شي، بې هوشي کېدی شي. نو ځکه مونږ وایو چې اوبه ډېرې پکار دي.
او دې کوم ګټه رسوي چې میده خالی نو اوبه چې دي دا د بدن مختلف نظام اینځي؟
بالکل، هغه یو قسم له وینځل کیږي او په دې کې چې میده خالی وي صاحب نو زمونږ لکه چې کله مونږ بسیار خوري کړي وي نو ډېر زیات حیاتین یا پروټین یا مختلف داسې اجزا د خوراکونو چې دا په بدن کې جمع شوي وي چې هغه بلا ضرورت وي تاسو مقابل کې بیا موږ کې غټواله راځي، د شکر مرض راځي یا کینسر راځي یا داسې نور شیانه مرضونه چې دي هغه هم ورکیږي. نو د روژې پر نیو باندې دا کیږي چې کله زمونږ د لوږه یا تنده پیدا شي نو د بدن دغه خلیات چې دی چې کم کمزوري وي یا بیمار وي او دا د کینسر یا د شوګر یا د دې سبب ګرځېدونکي وي نو د هغو خلیات په هغې باندې حمله ورشي او هغه خپل خوراک کې وي خوري. نو یو خو هغه چې کوم فاسد یا رزیل یا ګنده چې کومې خلیې پرتې وي هغه نظام انهضام ته لاړې شي، د هغې کې چې کوم موجوده مواد وي د خوراک لپاره ترنه بدن استعمال کړي او چې کوم فاسد او نقصان دي شی نه وي نو هغه د نظام اخراج په ذریعه باندې د بدن نه بهر شي او دغسې مونږ د بلند فشار خون، د ګردې د ناکامۍ، د کینسر او یو بې شمېره تعداد کې مونږ شمېرو ډېر دي دا داسې رنځونو نه مونږ ورسره بچ پاتې کی.
صحیح. دا ډاکټر صاحب دی مفتي ذاکر الله ذاکری صاحب چې خبرې کولې نو تاسو پکې واورېدل چې هغې کې دی وایي چې د ډاکټر په مشوره باندې که ډاکټر یو کس ته مشوره ورکړي او ورته ووایي چې ته روژه مه نیسه نو بیا اجازه شته که نه؟ یعنې دغه کار یې تاسو ته درپریښی دی دین چې تاسو ته یې درپریښی دی نو داسې کوم مرضونه دي چې هغې کې وار له مخه مریض ته ویل کیږي چې بس ته بس روژه مه نیسه په دې کې؟
پامیر صاحب مرزونه ډیر دی زتا واستخم بنیادی دی چې د انسان ژوند ته نقصان نه رسیږي یا نور مخلوقات چې د کفرز کې هغه ته تکلیف وي یا ته سره نقصان رسیږي نو بیا موږ ته د روجې نه د قضا کولو اختیار شته. د مثال یو تعمیر کې اور لګېدلی دی، خلق مړه کېږي، ماشومان مړه کېږي یا زنانه مړه کېږي یا یو زلزله کې نور آفتونه، نو موږ نشو کولی د روجې د وجې چې صحیح کومک شو. نو په کار د موږ روجه خلاصه کړو، پرېږدو او د مخلوق سره د خلکو سره کومک وشو. شوګر، دائمی شوګر یا انسولین ډیپینډنٹ، څه کوم خلک انسولین باندې وي، نو داسې خلک د دې شوګر د ایچ بی اے ون سی په پیمانه باندې د نه نبر وي او دا ځوان هم نه وي. یا لکه جیوینیل شوګر ماشومانو کې چې کوم کیږي، ماشوم باندې خروجه شته نه، نو هغه به موږ بیا نهر نه ساتو. داسې سړی یا داسې مریض چې دی که موږ نهر ساتو، نو د ده دید، د ده بصارت، د ده ګردې، د ده ځیګر او دا ټول شیان د هغې په ضد راځي او ډېر زیات نقصانات ژوند ته پېښېدای شي.
صحیح.
دغسې پامیر صاحب د ځیګر بعضې بیماری دي لکه سیروټک لیور یا سیروسس چې دي، یا عام زیړی چې دي، تور او دا بل زیړی نه، عام زیړی چې پای کې د اوبو څښلو یا زیات مقدار سره د مایاتو استعمال ضروري چې هغه څنګه تاسو چې دا دننه نه بدن پریمینځي، نو هغه ته د روجې قضا کول چې دي دا پکار دي. څنګه مفتی صاحب وویل لیکټیټنګ مادر ځینې شودې ورکوونکي میندې، نو دا چې د ماشوم چې دی دا حق دی چې هغه ته شودې او خوراک ملو شي، او که زنانه یا د هغې خاوند په دې پوهېږي چې د روجې مقابل کې به د ماشوم ته خوراک کم شي یا هغې کې لحمیات، پروټین، چکنایا نه دا شینه به کم شي، د روژه نیول زما په خیال چې د ګناه کار کېدای شي، د ثواب کار نه شي،
ځکه چې هغه ماشوم ته چې ته شیدې ورکوې نو شیدې خو په بدن کې په خپله نه پیدا کېږي که نه، خو به خوراک کوي، مور به خواړه خوري، د هغې په نتیجه کې به شیدې پیدا کېږي. نو که ته په خپله د دې لپاره چې ته خدای راضي کړي او روژه ونیسې، اول ته ماشوم ستا لوږې له لاسه تکلیف سره مخامخېږي که نه، نو بیا خو تاوان دی که نه، نو ګټه نه ده.
بالکل. دا کسې پامیر صاحب بلند فشاري خون،
په دې کې لکه چې دائمي لوړ فشاري د چا
دائمي لوړ فشاري یا دائمي ښکته را پریوزي، نو دواړه صورتو کې بیا روژه چې دی د تکلیف سبب ګرځېدای شي. دغسې استفراق یا دستونه دا که وشي مریض ته، نو هغه ژوند په خطر اچولی شي، خو ډېر زیات کمی راځي، نو دې کې د روژې قضا کولو اجازت شته دی. دغسې بعضې نور مرضونه دي لکه مثال چې د هغې داروګان څلور ساعته یا شپږ ساعته پس خوړل کېږي.
هپاتایټس سی پکې راځي
نه، هپاتایټس سی او بی کې روژه نیولی شي. مثال ملیریا دا پامیر صاحب، اوس دا ملیریا چې کوم پروټوزا یا پلازموڈیم پروت ته دیکھ درې څلور قسمه دي، نو بعضو کې مونږ تاسو فکر کړی وي شپږ شپږ گھنٹے پس هغه اینٹی ملیریا یا د ملیریا په ضد دوا ورکو، چرته مونږ دولس ساعته پس ورکو، چرته دوا بیا پس ورکو، نو هغه بیا په ډاکټر باندې ده چې هغه ډاکټر ته کله دا اندازه وشي د ټیسټ نه یا خپلې تجربې سره دا اندازه وکړي چې کم قسم جراثیم دی، او ده ته مونږ خوراک په کم اندازه ورکو، شپږ ساعته ورکو، دولس ساعته ورکو، اتلس ساعته ورکو یا دوا بیا ساعته خوراک ورته ورکو. د خوراک مطلب د دوای خوراک دی، نو هغې کې بیا د روژې قضا کولو چې دی د ضرورت پیدا کېږي. دغسې د بعضې زخمونو یا اکسیډنټس لکه وینه زیاته وبهېدله، او نو هغه ته بیا د وینې ورکولو په صورت کې هم روژه ماتېږي، او هغه د بیا چې کم دی هغه د خلی د لارې نه هغه په بدن کې د هغه شکر او لحمیاتو مقدار پوره ساتل دا ډېر ضروری وي. نو دا هم روزه نشي نیولی. دا سې ډېر پرزونه دي پام سره خو لکه مهم پکې دغه دي
مهم پکې دا دي. صحیح دي. روغتیا او درملنه خبرونه ته اوریدونکو غواګی اس له ډاکټر محمد عرفان الله صاحب څخه موږ د روژې په اړه باندې پروژې کې د صحت ښه ساتلو په اړه باندې نورې پوښتنې هم لرو. تاسو هم راته لیکلي دي که ټلیفونونه کول غواړئ نو د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دې شمیرو زنګ ووهئ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
هم راتا زنگ وهلی شه.
پتا مو دا مشال رادیو.
تر سنگ یه دا مشال دا فیسبوک پانه پر میسنجر هم راتا لکل پیغام پر خو دیشه.
روغتیا او درملنه خبرونه ده د روژه او پروژه کې د صحت خصاتلو په اړه باندې له ډاکټر محمد عرفان الله صاحب سره باس دی. ډاکټر صاحب تاسو د اوبو ذکر وکړه چې اوبه ډېرې څکل پکاري کنه، هم په پیشلمی کې او هم پروژه
ماتی کې کم پکار دی، بیا نکال ته کم پکار دی، بیا چې ډوډۍ موډۍ خوړې شي نه پس بیا په مزه مزه اوبه پوره کی.
صحیح. دلته سمت خان اشرف صاحب لیکلی دی چې پروژه ماتی په وخت کې که انسان اوبه وڅکي خو خبره ده کنه؟
بالکل، دې ته راځم. په امیر صاحب خو ما یو دوه بیماریا نور هم ذهن ته راغلي چې هغه په ډاګه شي چې کم کې روژه مونږ نشو نیولې، نو هغه کې یو دغه د اپیلپسی یا مرګي دی،
دا دوره په انسان راځي او دوا مسلسل خوري.
ډېر بخښنه غواړم، زما خیال ته رانغله په امیر صاحب.
نو اټس اوکې.
دغسي په دې کې مېګرین
ښه دا نیم سری چې ورته وایي نیم سر درد.
نیم سر درد کېدی چې پامیر صاحب دا بنیادی طور چې کله د معدې ګیسونه مغزو ته خیږي، نو کواکی یو سړي ته دا تشخیص شوی چې دا میګرین دی یا نیم سری درد دی، نو په هغه صورت کې هغه مریض ته مونږ دا وایو چې هغه پای صورت به معده خالی نه پریدي، لږ لږ خوراک به کوي، دوه ساعته پس درې ساعته پس خو معده به خالی کېدو ته نه پریدي.
صحیح. دلته یوه پوښتنه ده ډاکټر صاحب، دا زما یاد شي چې موږ کله په نیمسری باندې خبرې کړې وې، نو تاسو ماته دا ویلي وو چې نیمسری چې دی د هغې تر ټولو غټ علامت دا دی چې یو ورځ دوه ورځې مخکې انسان ته دا پته لګیږي چې په ما باندې دا درد را روان دی.
بالکل، هغې ته مونږ ود آرا وایو.
صحیح.
وداؤٹ آرام وي.
ښه، دا که دغسې صورت حالي نو بیا به یوازې دا د درد د راتګ نه مخکې او درد ختمېدو پورې روژه نه نیسي، که نه نیمسری والا ته بالکل بخل شوې ده؟
داسې نیمسری دی کې پامیر صاحب داسې دي لکه یو آر اسره څنګه چې تاسو ویلې چې مریض ته مخکې نه پته لګي چې ماښام به مې په نیم سر کې درد یا سبا مازیګر به وي. دا چې کوم آر اسره وي دا عموماً د سلیر ساعتو نه نیسي بلکې سلور ساعته نه شروع کیږي او تر درې ورځو پورې دا درد وي. دا انتہائی شدید او تکلیف دی وی دے کہ مریض حس نشی کولے. دے کہ چکم ود آؤٹ آرا کم میگرین دے چھ ہا سڑی تمخ کنا پتہ نہ لگی او نیم سر کے مستقل یو درد پروتی بس او دوپا لے کئی آغا مریض بدا بیا مون قتل والی چھ کلم گا آغا تا لوگ آور کو یا فاسٹنگ توا چھو دا درد زیادی کنو آغا بیا مون دا آغی نمانی کو چھتا با مائدہ پہ صورت باندے خالی نہ پرے دے.
صحیح.
دغه مریض چې کم ته مخکې نه یو قسم لا الهام وشي او پته ورته لګي چې ماته پتا چل کیږي، نو دې د دغه درد په دورانیه کې خو بیا روژه نشي نیولی او دې علاوه که بیا دې روژه نیسي نو ده ته به تکلیف نه وي. دغسې مرګي چې کوم دي پامیر صاحب پای کې لکه د هغې د دارو چې کوم نیم ژوند یا هاف لایف دی، هغه بعضې داسې دي چې هغه د شپږ ساعته دي، بعضې د څلور ساعته دي، بعضې د لسو ساعتو دي، او باز فرض کیا یو زنانا حاملم دا نو هغه د مونږ درې وخت خوراک ور کړی وی د انټی اپیلپټکس نو په دې صورت کې بیا غا روجا نشنی ولې قزا بروري
ها نو دا صورتحال دی
دا صورتحال دی خو دې کې مونږ ارون نو زدا ز بخنه بغواړم چې مونږ ته په ټلیفون اوس دانه وي چې زما داسې داسې چل دی او زه به روجا نیوېشم کنه شم بنی وي
صحیح هغه به ډاکټر به ګوري طبیب طبیب پریزنس موجودگی ضروری کنه ڈاکٹر ته بورزی هغه به ټیسټونه کوي
جسمانی افعال ټیسټونه او د مرض شدت چې کله ډاکټر وګوري دا نه پس ډاکټر دا فیصله کولی شي تر دې پورې چې مونږ ته پدې چې روجا ما دې تلس منټ وي او د تکلیف زیات دی لکه فرض کې اپنډکس پین دی بعد ګولې نو بیا مونږ ورته وایو روجا خوا کا یا جراحه ته ځان تیار کا دې کې دا بنیادی خبر ادا کله یو مستند ڈاکٹر درته وویل دا سیدو شي الله دیو کې چې ولې یو منټ نه پاتې خو کوم مستند ڈاکٹر په دې پوښتنه چې ستا جون ته خطر دی او تا ته چې روزا کتا کا نو بس بیا کتا کول فکر دی بیا کدا نه کتا کې نو دا سړی د خپل مرګ په خپل ګناهګار دی
صحیح هغه مفتي صاحب هم دا خبر وکړه کنه چې ڈاکٹر ورته وو یو غي نه کې نو بیا حرام مسله ده ژوند ته خطر پیخیږي کنه بهرحال صمد خان اشرف صاحب چې لیکلي دي چې په روژه ماتي کې اوبه په اوبو روژه ماتول څنګه دي
په امیر صاحب روژه یا فاستنګ چونکې مونږ د دنیا په ټولو دینونو کې دا موجود ده کاغه انساني دینونه دي کې روحاني دینونه دي او عموما چې دی نو د هر دین پیغمبر یا رهبر چې دی ایدې د بر خپل لارې خودلې دي موږ لپاره پیغمبر اسلام داسې لار خودلې کجوري سره یا د مالګي سره او بو سره او روزه هر هغه شی چې د حل کتیر شو حلال شیز وي که حرام شیز وي چې دا د حل کتیر شو دا روزه ماته نو روزه ماته خوش ولو دی کې بیا دا قتل دی لکن زمونږ په سیمو کې ډومبه روزه ده په پښتونخوا کې او افغانستان کې نو دای کی بیا د خلکو دنیا د خدای ډیر زیات شنه اخستلې په امیر صاحب ما اند سحر نه دی ته خیال نه ادا چبینه کیرون بلا ضرورت سبزیان بلا ضرورت سلادونه شربتونه نو یو خدای د امیر صاحب چې د رزق مونږ نه چرته تلې نه ده او دا مونږ کرا پروت زموږ په دې مارکیټونو کې پروت دا نه کمیږي دا پورا پروت روزہ دا لائٹ یا سپک شی سره ماتول دا بهتر ده
صحیح یعنی یو کجور شوا مالګه شوا او بشوې د سره څه فرق نه پریوځي
دا درې ګټه او بشولې دا دې وک نو بدن اکټیویشن چې موږ ورته وی کنه فعالیت تر واستل دا ډیر لازم دی چې مېدا یا ګردا یا د بدن نور غړي چې دي د ډېر دولس ساتنه یا پنځلس ساتنه په استراحتي کیفیت کې دي کیفیت کې دي نو اکدم بده ته مونږ منډه نه ورکو لږ غوندې خوراک به وکړو روژه ماته شي نو ټیسټ بډز به خلاص شي معدې ته هم لار روانه شوه پورټل وین یا ځیګر ته چې کوم معاملات کې د هغه هم روان شوه ګردم فعال کول غواړي باید مونځ وکړو او بیا د هغې نه پس لگ ډیر خوراکو کو په کم مقدار کې په دغه دوران کې بیا بهتر دی که موږ سره ساده صفا وبوي دا اوس کو میوجات جوسونه چی وي موږ به دا سوال کو ټولو اوریدونکو ته چې کم از کم دا کم په بوتلو کې بند جوسونه چی دي د ګیس نه ډک دا پروژه ماته کې اسم خطرناک دی خو پروژه ماتولو کې دا انتهایی زیات نقصان دی بلکې د ډیرو ناروغونو یا د ناشونی مرزونو سبب ګرځېدای شي
سیدا ذبیح الله مسعود صاحب او نوید خان پانیزی صاحب هم دا د بوتلو خبره کړې ده تاسو چې وسویلې دغه بوتل چې دی دا که د ګیس والا یو که د ګیس نه بغیر دا ټول نه دي سکل پکار مصنوعي چې جوړ شوی
مصنوعي چې کم جوړ شوی دی نو دا کاربونیټډ واټر دی تم ګویو پامیر صاحب
او ګیس چې پکی
کاربن گیس پکی جمعی نو کاربن یا کاربن مونوکسائڈ یا کاربن ڈائی آکسائڈ دا خو بدن هر ژوندے بدن چی دا ځان نه بهر کوي امونګه دا د بوتلو کې بنکړی واغې تیرو چې مېده مخ کې نه تشه پرتوی ګردا بل فل کوچ خو نه وي دا پختو په اصطلاح کوم خبرو کو ګردا او چ پرتا دا زیګر وچ پروت ته او راسن ته مونږه وبنه ورکو دغه گیسونه په ورخوشي وو نو تاسو ته پته ده چې د پښتورګو چې کوم خلیات دي، د زړه خلیات دي، د ځیګر خلیات دي، دا د عامې غوښې نه جدا دي.
په دې باندې ډېر بد اثر کوي، ځکه
هغې باندې ډېر بد اثر کوي. نو په عام ژوند کې مونږ بار بار دا خبره کوو، پامیر صاحب بالخصوص زه خود، بلکې زه به د ټولو مسلمانانو وروڼو خویندو ته سوال کوم چې په دې روژه کې د دې کاربن شوي مایاتو څخه په هر صورت، د انرژي ډرنکونو نه په هر صورت ډډ وساتئ. خواږه شربتونه هم انتهایی کم استعمال کوي، ساده اوبه استعمال کوي، شیدې استعمال کوي، د میوجاتو جوسونه استعمال کوي، شمړې استعمال کوي، دغه بهتر شی دی.
سمه ده. یو کس را سره د ستړي مشي صاحب، سلامونه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مم را ته وخی او دام را ته وای چې لکم ځای مو ټلیفون کړی.
جواد هم دی پښتیا ولسته.
په خیر راغلی، پښتنه وکړي جواد سي. تاسو جواد صاحب په پښلمی کې څه خوړلې دي؟ او پښلمی چې وکي او کوي نه کوي، دواړو کې همدا صورتحال دا قیدر تر ازي زړه دې راس کیږي. ټلیفون قطع شو. ډاکټر صاحب، دوی دا خلک چې دا اکثر ځوانان وایي چې پښلمی وکي که یخ پاتې شي او که اوده شي او که هر څه وکړي، کنه تاسو خو هغه طریقه په څو روژو کې مقتدا بیان کړې ده چې پښلمی نه وروسته اوده کېدل نه دي په کار، بلکې مونځ دې وکړي، راپا دې چې خپل ورځنۍ چارې دې په مخ یوسي، بیا چېرته چې فارغ شي نو په مازیګری کې یو استراحت کولی شي، کنه. خو بهر حال دی دا اکثر خلک وایي، او دا مونږ په دې سکولونو کې هم ډېر کتل. ډاکټر صاحب الټې به وکړي، بیا به ویل چې الله بس روژه مې خرابه شو.
دا بنیادی طور یو نفسیاتی یا روانی کیفیت ته پامیر صاحب، اگر تاسو فکر وکړو دوه چې پښمنې مې نه کړې، بدون د پښمنې هم داسې کیږي او که پښمنې هم داسې کیږي، نو دا د دې مطلب دا دی چې دا د یو رواني یا روحي یا نفسیاتی آرزه ده. دې ته مونږ ناسیټینګ فیلینګ وایو. دته په کار دا دی چې د ډاکټر ته لاړ شي او علاج وکړي. دا یو صورت دی، دویم لکه دغه سې دانه چې اورېدونکو ټول په دې غم ککړ شي، جره موږ ته بس جړی وي. دا چې بغیر خوراکم ته ته داسې استفراقي کیفیت یا استفراقي خیال یا سوچ راځي، نو دې کې بیا د ځیګر افعال هغه کې زړی او دا شی نه کتل چې دا ډېر ضروري وي. نو که ځیګر ټیک وي، دا هغه افعال ټیک وي، زړی پکې نه وي، اس قسم نو بیا دا یو نفسیاتی مسله کېدای شي یا د ایچ پیلوري سره تړلې کېدای شي. کنی دې نه علاوه چې دی نو دا ایس مسله نه ده، په کار ده چې خپلې روژې ونیسي.
صحیح. عبدالرحمن بشاش صاحب له جنوبي وزیرستان نه لیکلي دي، ډاکټر صاحب چې زه نه په پښلمی کې خوراک کولی شم او نه ماښام، وي د دې له کبله هر روژه تر شپږو کیلو پورې وي زما وزن کمیږي. وی که تاسو داسې متبادل چې راته وښیې چې لږ هم چې وخورمه چې زما توانایی بحاله شي او د خم خوراک متبادل وګرځي او نور وزن وی له لاسه ور نه کړم، ځکه چې وی وزن مې که نور کم شي نو ډاکټرانو راته ویلي دي چې ښه خبره نه ده، او د تصویر زه ګورمه دی واقعي ډېر دغه دی سلیم دی وچ کلک دی.
پامیر صاحب دا امکان نه لري چې سړی د دولس ساعته پس هم نهر نه وي. دا هیڅ امکان نه لري چې دی صحت مند وي او دی نه نهر کیږي. نو اول خو ده ته پته ده ته ډاکټرانو باندې ویلي، دا ده ته ډسپنسرانو، دا د کلو کوڅو خلک دا خبرې کوي، اخر ده ته ویټ لاس ولي کیږي. عموماً دادا پامیر صاحب چې 99% خلک په روژه کې وزن زیاتوي،
او هغه په هغه صورت کې چې ډوډۍ خوري دوی نه، خو دا تاسو ذکر وکړه کنه زیات ته نه وخوړل شي، دا ار څه راغون کړي کنه.
اوس دا روز چې دولس ساعته پس لکه دی پښمنی مو نه کی، بیا ماښام هم د ډوډۍ نه کیږي، نو دا مطلب دا دی چې د بدني افعالو کې څه مسله ده.
هو چې ولګه نه ورته کی محسوسي، نو څه ستونزه ده بله؟
دا پکار دی چې د میډیکل سپیشلیست ته لاړ شي، د ځیګر ګردې د نظام انهضام ټول معاملات تغیر تر نظره تیر کی، وکتل شي او بیا دغه شي، او که نه وي
مو سره خو بل لار نشته مو خود ته همدغه وایو چې بیا روژه ماته کې څنګه مونږ عام خلکو ته مو ویل نو لږ لږ خوراک کوي او د روژه کې بالخصوص خوتن مانځه پر وای او نه پس کسونه وخت پورې سړی وي خو نو پکار ده چې اوبه زیات استعمال شي د خوږو څخه زیات ډډه وشي صحیح تریخ شي که وخوړل شي هغه دونه نقصان نه کوي خواږه چې دی دا همیشه موږ لپاره نقصان دی چې شربتونو په صورت کې سکو بیا مټه یعنی پر موسم لږ یخ ده هغه سیګر هم نه ده کنه پامیر صاحب نو ما دې ته خیال و چې خلکو ډېر زیاتې مټه یعنی زلوبۍ او دا شیان په مخه کړو بیکري نو دا لکه چاوړلی مې ماشومانو ته ورکړي په خپله دې ډډه وکړي
صحیح یو کس سره سره دې ستړي مشي
پاره مدا سو ډاکټر صاحب اوس معلومات ورکول چې هغه شیان چې دغه پیپسین چې دي چې جوشي دي
او سیب تاسو راته نوم وخای او سیمه هم راته وخای
نوم قابل ده خوش نه خبره کوم
ها قابل سیب تاسو د پیپسیانو د دې ذکر وک کنه دې کې څه پختنه لري تاسو
ا سن پختنه مې داسې کولا چې پرون مې دغه جوشي ګولې کې دي موټي وټامین جامه کلسیم دامه واخیستل
ها
دام جوشي دي کنه ما چې ډاکټر څنګه دا پښتنه کوم چې دا خو ضروري نه دي
دا د چا د پاره واخیستل ځان د پاره که کور کې څوک مریض دی
ټول کور د پاره مو واخیستل
ټول کور د پاره تاسو چا ویل چې دا واخله
ما چې دا کې طاقت هم کړی دی وګصه به ګډاوم به چې ما دې زماته پی واسکې
خزه صحیح دی ډاکټر صاحب بدرته وای ښه
صحیح
مننه آباد اوسې ډاکټر صاحب دا ملټي ویټامینو ګولې چې دی دا کلسیم چې دی یاد کړه دغه کلسیان وغه پوړی دی کنه دا خو مصنوعي دی نو
دا مصنوعي هم دی او پامیر صاحب دا ډاکټران لیکي هغه صورت کې چې ډاکټر تداغه د وینې ډېر شی معاینات یا معاملات پراته وي یا د مریض کې څه کمې زیاتې وي نو هغه اندازه وکړي چې رده کې په اوسپنه کمی د کې کلسیم کم دی د کې مګنیشیم کم دی د کې زنک کم دی نو دا یو مخصوص وخت لپاره ډاکټر هغه ته داسې دواګانې شربتونه وغیرہ هدایت کوي
صحیح
اوس دا ډېر ورځې کم حرکت کړی دی نو په طبي توګه باندې خدا کفر دی د طب په نظر باندې ځکه طب موږ ته دا وایي چې د روژې مقصد دا دی چې ته لږ غوندې کمزورتیا محسوسه کړې او ستا بدن هغه ریسپټرز یا چې موږ بل ځل تاسو دې ته پښتو کې نوم اخیستې وو پامیر صاحب
او چې دغه قبلي مختلف خلیې دي
او قبلونکي خلیې چې کمی دي هغه دونه فعالیت پیدا کی چې هغه ته دا پته لګي چې ماته د کلسیم ضرورت دی ماته د دې شي ضرورت دی او هغه د بدن هغه تقاضا شروع کی او بیا سړی هغه سه خوراکونه وکړي دا بلا ضرورت په خپل سر باندې دا کارونه کول مونږ دا ویلې چې دا ګردې یا معده یا ځیګر دا لاک ډاون یا شټ ډاون دی بند دی زله ساته یا شپاړه ساته راسي پامیر صاحب مونږ چې موټر د شپې ودرو سارے چې سٹارټ کوو نو هغه ډېر وخت بیا مونږ ودرولې چې د ګرم شي تک دا مبلیل دا ټول تینونه زه توخې نو دا کوم مثال د انساني بدن د ماشين هم ده نو دا هر څه بند او ته بیا چې کوم د تفضل بلا ضرورت د ته ملټي وټامینز او دا شنه ورکو بل کې دا و چې دام جوشي دي کنه نو دا چې کوم جوشي دي دا خو دا فارموله چې دا داسې صورت لپاره چې بعضی ماشومان وی یا بعضی خلک چې هغه غسې دوا تیرولې نشي نو دا میډیکلی داسې مونږ وکړو دغه چې کوم د بوتل هم جوشونه دي دا خو تیزاب هم جوش خوري نو دا باید دي تیزاب هم بیا وخوري
بالکل
اساس هم جوش خوري
او
بس ډېر شی نه دي چې جوش خوري دا خپل جوش خوراک چې دی دا څه مسله نه ده مونږه دا صرف د خلکو د پیژنګلو لپاره چې زمونږ په ټولنه کې تعلیم کم دی پامیر صاحب نو مونږ ځکه داسې وایو چې دغه چې کوم جوشونو والا شربتونه دي دا دا مونږ صرف د عام ولس هغه سړی چې هغه الف هم نه پیژني بیم نه پیژني دا مونږ د هغه د وضاحت دپاره داسې خبره کوو باقي که ټیبلیټ خوټ کیږي یا ډسپرین لکه جوش خوري یا نور دواګانې نو هغه په دغه کیټګری کې یا دغه زمره کې نه راځي
صحیح هغه بل
ډېر ورته دا سوال کوو یا نور وروڼو خویندو که چا دغه سې کور ته بلا ضرورت ملټي وټامین داسې دواګانې مواګانې وړلې وي نو د دې فایده نه کېږي نقصان یې دا کېږي چې نظر هم د لاسه ورکولی شي ګرده مکمل شټ ډاون یا اکیوټ شټ ډاون کولی شي
او بندېدې شي ګرده کار پرېښودی شي
او چې هغه چمتو نه وي د دغه شیانو د جذب کولو دپاره ورته ورواچه ورته داسې په میده کې هم د زخم پیدا کېدلو امکان کېدی شي او نور ډېر نقصانات کېدی شي. نو دواګانې چې دي زهر دي په هر صورت زهر دي او روژه دې لپاره ده چې مونږ لږه کمزوري مونږ په بدن کې راولو.
صحیح. او بل دا کولی شي دوی کنه ګرمي نو دا اندوانه د دې نه هغه اوبه وباسي د اندوانې او یخی کې په روژه ماتي کې ټولو ته هغه خب پورا دغه غذایت لري او هغه وی چې دا ګردی هم انځي نمکیات هم په مالګي هم په بدن کې پورا کوي او تازګي هم راولي کنه تازه کی سړی
بالکل
دا کولی شي. او بیا ورسره تاسو دا د شیدو ذکر وکړه د شړومبو ذکر هم وکړه ورسره دوی دا هم کولی شي چې د لیمو جوس جوړ کی خډیر کنه
بالکل بالکل لیمو یا سونا چې کوم موجوده میوې دي
هو
دا ټول مونږه جوس صورت کې اخیستی شو داسې د سبزیانو نه مونږ جوس اخیستی شو
بالکل
هغه خوږې نه هغه د مال کې سره ترسکون کی اودیس کی هغه سه کولی شي داسې د اوچو میوه جاتو د کجوري څخه مونږ شربت اخیستی شو که یو سړي ته شوګر نه وي داسې د امرودو څخه چې یو سړی ډېر زیات مسلسل قبض لري هغې ته دا ښه ده چې دوه درې دانې امرود والي هغه ګرینډر کې واچوي مشین کې واچوي او د هغې شربت واخلي. نو دا چې دي دا فطري شیانه دي دا دې لپاره د بدن ازاجي د هر وخت چمتو وي خو دواګانې یا دغسې شربتونو لپاره چې دی نو بدن ته دا پته نه چې دی به ماته زهر راځي.
صحیح.
بدن دا تمکو لري د خپل مالک نه چې دی به ماته خوراک صحیح راکوي فطري خوراک راکوي او نو دغې نه ډډه پکار ده.
صحیح. تاسو ډاکټر صاحب د خوږو ذکر وکړه چې دا خو ډېر تاواني دي دا نه کول نه دي کول پکار کنه. شیرزمان مندوخیل صاحب له کراچۍ څخه لیکلي دي چې په روژه کې موږ په خوراکونو کې څه ډول خواړه خورو چې تنده محسوسه نه کی راته او دا خوراکونه هم راته وخی چې هغې د قبله تنده زیاتیږي.
دا ډېره ښه پوښتنه ده پامیر صاحب په پېشمنۍ کې پکار دا چې لکه سوره چې موږ خوږ شی زیات خورو نو د هغې د مالیکول د بریک اپ کولو یا ماتولو لپاره به بیا د اوبو ضرورت وي. نو خوږو نه ډډه وکړو. خوږو نه مطلب د چینی یا د ګوړې یا د داسې کې یا د چکندر خواږه دي د میوجاتو جوسونه په دغه زمره خوږو کې نه اچول کیږي
ځکه هغه تیار داسې مات شوی کنه هغه هغه شکر دی چې هغه مات شوی او اوبو په شکل کې هغې باندې ډېر کم زور لګیږي په بدن کې د جذبېدو دپاره په وینه کې لکه اوس د ګنی جوس چې دی هغه یې همداسې ګلوکوز یې خپله کنه
بالکل
او دا چینی چې دا سوکروز دی دا باید مات شي د اوبو په ذریعه باندې محلول ته نه جوړ شي همداسې ګوړه چې دا هم سوکروز دی کنه
محلول ته جوړ شي دغه بیا د هغې نه حراري روزي یعنی تاو ته پیدا شي
او انرژي ته روزي
انرژي ته بیا موږ بدن چې دا په خاص توده خباندي وي دغه تاو هم دغه شینه پیدا کوي او دا مې وجاتو کې دا ډېر کم مقدار کی.
صحیح.
بل دا پکار دی پامیر صاحب چې پېشمنۍ کې زیات مرچکو ولا شینه زیات د غوښې شینه او نخوري که یو سړی غوښې نه بغیر مزه نه ورکوي نو پکار ده کیمه وخوري هغه هم سبزی سره ملو شوي وي زیات کوشش دا وکړي چې په پېشمنۍ کې ماستې استعمال کړي او نو دې سره بیا د بدن غذایی ضرورت هم ډېر وخته پورې پوره وي او د بدن کې اوبه تر ماښامه پورې بیا د کمېدو اړو سه امکان نه راځي.
صحیح. او ورسره غوړ او سرکړی شیان په مخامی کې هم نه دي خوړل پکار
بالکل دینه خو په هر صورت ډډه پکار ده او روژه کې بالخصوص لکه ما ورسختی ارزو کو چې خلکو ما قتل چې دا د بیکری ډېر سامانونه روان کړو سموسې او میټایان او دا شیان روان کړو نو دا روژه د پامیر صاحب سکهت نه دی راغلی په مونږ باندې.
صحیح دی. ډاکټر صاحب دلته احمدی وزیر صاحب لیکلی دی له مسقط څخه وی دا ډېر عمر لرونکي کسان چې دي مشران وی دوی څه قسم خوراک وکړي چې صحت خراب نشي او روژه هم ونیسي ځکه تاسو ته پته ده ځینې کسان چې ډیر عمر لري که ډاکټر ورته هم وایي دوی اکثر کوشش کوي چې روژه ونیسي، حالانکه هغې په باره کې خو مفتي صاحب خبرې وکړې چې نه دي نیول په کار، کنه دوی دې بیا فدیه ورکوي. خو بهرحال لکه زیات عمر لرونکي کسانو ته څه مشوره ده؟
دوی ته دا ده چې د دې د داسې خوراک پکاري چې په هغې کې کلسیم بالخصوص او پروټین دا خامخا موجود وي، لکه پای کې د غوښې یخنی شوله، د غوښې او سبزی اشتراک، غوښه کمه او سبزی زیاته، دغسې د میوجاتو زیات استعمال په دغه عمرونو کې هر چا ته پکار دي. خدا سي عمر کې بالخصوص چې بیا روژه نیسي هغه حالت کې نو هغه ته بیا دا ډېر ضرور دي. دویم چې پښمنی کې بالخصوص بیا چې دي خواږه په هیڅ صورت نه خوري، دا چې کوم ډېر بوډاګان وي او نو دي ته پکار دا چې زیات مقدار کې اوبه اوس کې، ځکه چې د دې چې کوم سیلز دي د بدن دننه اسې څنګه دا غوښې نرمې شوي او پستې شوي داسې هغه هم کمزوري شوي. په امیر صاحب
صحیح دی، هغه حجرې یا خلیات کمزوري شوي،
کمزوري شوي نو کوشش دا پکارې چې د دې میده کې تقریبا تر ناوخته پورې اوبه پاتې شي او د دې ګرده چې د ری اپټیکنګ، ری اپټیکنګ مطلب دی چې یو ځل وینه صفا شوله او ګردې دا فیصله وکړه چې دا معامل دا اوبه ګنده دي او هغه سانې ته ولېږلې، بیا بعضې وخت داسې وشي چې وینه ټینګوالی پیدا کړي او څه د مونږ اوبه نه شو څکلی نو ګرده مجبوره وي چې عمده هغې نه هغې کې خوسله ګډېرې اوبه بیا هم صفا وي، ځکه چې اوبو کې حل وي نو دغه ګرده بیا د مسانې نه واپس اوبه راخلي.
بالکل، دې ته ری اپټیکنګ، بېرته راخلي هغه کمې اوبه چې د ضایع کولو دپاره وي هغه بېرته راخلي،
هغې نه لږ ډېر چې کمې صفایي هغه بیا دوران خون کې اچي چې وینه نری وساتي، فشار خون بره لاړ نه شي. دې مشران خلق دې ته دا پکار دي چې دې ګرده دغه ځای ته بونه سي چې هغه ری اپټیکنګ شروع کړي. البته ځوانان زلمي چې کوم دي حامله خویندې نه دې لپاره دا یو بهتر عمل دی چې دې ګرده ری اپټیکنګ وکړي،
او خو زیات عمر لپاره کسانو لپاره نه دي پکار. ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، پروژې باندې به بیا هم باسته دوام ورکو
انشاءالله.
خوشاله اوسې،
الله ګرانو الله پامان او ټولو ته روژې مبارکي،
تاسو ته مبارک شي. روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي، بلونه بیا در سره یو په مخه مخه.